د سهار اته بجې شوې باو بوري چې یو ویشت افغان چارواکي له کورونا سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد په تور محکمې ته معرفي شوي. ګلبدین حکمتیار وایي طالبانو سره د خبرو لپاره د سیاسي ګوندونو یو پلاوی دوهې ته لیږي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې دغو راپورونو ته راشو پام وکړئ خبرونو ته. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مهم غړي ابو محسن المصري وژل کېدل تایید کړي. هلمند کې چارواکي وایي د لښکرګاه د تصفیوي عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه ورسېدلي. او په بلاروس کې مخالفانو خبرداری ورکړی چې نن به د لوکاشینکا پر ضد د هیواد په کچه خلک سراسري اعتصاب وکړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د جکپوري غړي ابو محسن المصري وژل کېدل تایید کړي دي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د امریکا د تروریزم پر ضد مبارزې د ملي مرکز مشر کریس میلر د محاربې له لیکې د المصري وتل د القاعده شبکې لپاره لویه ماته بللې او ویلي دي چې دغې شبکې د امریکا او د امریکا د متحدانو لخوا سختې پرله پسې ضربې خوړلې دي. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل چې المصري د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د دغه ادارې د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. په بیان کې یادونه شوې چې المصري له طالبانو او حقانی شبکې سره نږدې اړیکې پالل او د دوی وسلوالې تمویلول، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د هلمند والی وایي چې د دې ولایت ته د استول شوو نوو ځواکونو په مرسته به د مرکز لښکرګاه سیمې له طالبانو تصفیه شي. د هلمند والی جنرال محمد یاسین پرون تر خپله فیسبوک پاڼه خبر ورکړ چې له مرکز څخه ځانګړي ځواکونه د لومړي پړاو عملیاتو لپاره لښکرګاه ته ورسېدلي. ښاغلي یاسین تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې مخکې یې تکتیکي شاتګ ترې کړی و.
پدری سلور استقامتو با عملیاتونه به خبره شروع کیږي. ساحه چې اوس د دشمن لخوا مینونه خښ شوی یا په لور چا قرآن شوی دا به پاتې او برته ترمنی او کوشش زموږ ده چې ان شاء الله خلک به درته خپل کورو ته ستانه شي.
د هلمند والی زیاتوي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې به خپل مینو ته د بې ځایه شوو کورنیو دراستنېدو امکان ډیر شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په سره رود ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال طالبان په ټپي حالت کې نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي د دو کسانو غوښتل په ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کړي، خو د ملي اردو ځواکونو لخوا بالفعل له وسلو سره ونیول شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا وایي چې له نن دوشنبه څخه به د ټول هیواد په کچه د حکومت پر ضد د خلکو اعتصاب پیل شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ته د اپوزیسیون لخوا ورکړل شوی مهلت پرون د اکتوبر په 15مه پای ته ورسید. پرون له یو لکو زیاتو کسانو د بلاروس په بیلابیلو ښارونو کې د لوکاشینکا پر ضد لاریون وکړ. پرون د دې اعتراضونو یولسمه یکشنبه وه او خلک د کورنۍ چارو وزارت له هغې خبرداري سره سره چې ویلي وو بې جوازه مظاهرو کې د ګډون نه کوي لاریون ته راووتل. په پلازمینه منس کې پرون په داسې حال کې چې لسګونه زره کسان د خپلواکۍ د ماڼۍ خوا ته روان وو، پولیسو له بې صده کوونکو لاسي بمونو کار واخیست او په نتیجه کې یو تن ټپي شو. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو لسګونه کسان نیولي هم دي. په داسې حال کې چې په بلغاریا کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، د دغه هیواد د صدراعظم په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی. بویکو بوریسوف پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې له دوو معاینو وروسته روښانه شوه چې دی په دې ناروغۍ اخته شوی. بوریسوف لیکلی دی چې د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم په کور کې پاتې کیږي. بلغاریا چې د وګړو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي، تر دې مهاله د کورونا ویروس 10,600 مثبت پیښې ثبت کړي او له دې کبله 1,400 کسان مړه شوي. د بلغاریا حکومت د اکتوبر له 1 نیټې راهیسې یو لړ نوي محدودیتونه لګولي او په ودانیو کې دننه یې د ماسک تړل جبري کړي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د کاردینال یا ستر کشیش مقام ته د دیارلسو کشیشانو د ارتقا خبر ورکړی. په دې کسانو کې د واشنگټن د کلیسا کاردینال ویلتون ګریګوري هم شامل دی. نوموړی لومړنی تور پوستی دی چې دې رتبې ته رسیږي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له یوې ځانګړې سټوډیو څخه له لرې واټنه د یکشنبې د دعا په مراسمو کې په یو ناڅاپي اعلان کې وویل چې په پام کې ده دې کسانو ته د کاردینال نوي القاب د نومبر په 28مه رسمن ورکړل شي. دغه خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. له کورونا سره د مبارزې په بودیجه کې په فساد د تورونو یو شمیر چارواکو دوسیې محکمې ته ولیږل شوې.
لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان،
لوی څارنوالی د هرات ولایت د قضیې په اړه څېړنې بشپړې کړې او محکمې ته استولې دي.
ګلبدین حکمتیار وایي د سیاسي ګوندونو یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته ځي. هلمند کې چارواکي وایي د جګړې بې ځایه شوو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابروي.
عملیاتونه به د خیر شروع کیږي او کوشش زموږ دا ده چې انشاءالله خلک به بیرته خپل کورو ته ستانه شي.
پاکستان کې پرون بیا د حکومت پر ضد پراخه مظاهره وشوه.
شیم شیم شیم.
نور مسائل هم لرو. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کورونا پر ضد مبارزې په بودیجه کې په فساد د تورنو یو ویشتو چارواکو دوسیې محکمې ته ولیږل شوې. دغو تورنو کسانو کې د هرات والی، د ولایتي شورا غړي او څو نور کسان شامل دي. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا پر ضد مبارزې په بودیجه کې د فساد په قضیو کې د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د هرات برحال والی سید عبدالوحید قتالی، د عامی روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا او د ولایتي شورا درې غړي وکیل احمد کروخی، نجیب الله محیبی او غلام حبیب هاشمی د هغو یوویشتو کسانو په ډله کې محکمې ته معرفي کړي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د فساد تور پرې لګېدلی. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ په دې برخه کې د خپلو څېړنو نتایج اړوندې محکمې ته استولې دي.
لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامي افغانستان تحقیق قضیه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د هرات ولایت د قضیه په اړه څېړنې چې د کورونا د لګښتونو په بودیجه کې د اداري فساد د تورونو په اړه د پلټنو د ادارې لخوا رارسېدلي وو بشپړې کړې او محکمې ته یې استولې دي، څو محکمه د افغانستان له قوانینو سره سم په دې باب پرېکړه وکړي،
تصمیم اتخاذ وکړي.
د ښاغلي رسولي په وینا د کورونا پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د 40 میلیون افغانیو د اختلاس په دې قضیه کې په نورو تورنو کسانو کې د هرات ولایت د بودیجې د امریت یو غړی او د دولتي ادارو څو نور کارکوونکي او همدارس د دوو شرکتونو مسؤلان او استازي هم شامل دي چې ځانګړې څارنوالۍ له محکمې څخه د هغوی لپاره د ټاکلې سزا غوښتنه کړې. رسولی ونه ویل چې د تورنو کسانو لپاره کومې سزاګانې غوښتل شوې، خو یادونه یې وکړه چې لویه څارنوالۍ د محکمې له حکم سره سم پر تورنو کسانو د سزا تطبیق خپل مکلفیت بولي. د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د تلې په 15مه وویل چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد په قضیو کې د لاس لرلو په تور د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې ډله کې د عامی روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د دې وزارت یو برحال او درې پخواني مرستیالان هم شامل وو. د ادارې هغه مهال ویلي وو چې په څلورو ولایتونو هرات، بدخشان، نورستان او میدان وردګو کې د دوی څېړنې ښیي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلاوی لیږي. ښاغلی حکمتیار پرون پاکستان ته له درې ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل د قطر په مذاکراتو کې یوازې باید نوي حکومت ته د واک په انتقال او اوربند خبرې شوې وای. دا چې دغو خبرو ته د ولسمشرۍ مانۍ غبرګون څه دی په اړه پام وکړئ. د رحمت الله افغان راپورته.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې په دوحه کې روان مذاکرات یوازې د ارګ او طالبانو ترمنځ دي. ښاغلی حکمتیار د پاکستان له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دوی او نور سیاسي ګوندونه چمتو دي چې قطر ته د مذاکراتو لپاره جلا پلاوی ولیږي.
موږ هم او ډېر نور هغه ګوندونه هم چې د دولت کې داخل نه دي، شامل نه دي، یا د دولت په پالیسي او سیاستونو باندې اعتراض لري، سوله غواړي، د جنګ مخالف دي، هغوی هم دې ته مجبور شوي دي چې په مستقله توګه له طالبانو سره مذاکرات موږ به دا کار کوو. امید دی چې دا مذاکرات ډېر مهمت ثابت شي، د سولې دا بهیر نور هم ګړندی او تسریع شي او په یو نتیجه منتج شي.
ښاغلی حکمتیار زیاته کړه چې په قطر کې د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې باید دوه موضوعات، اوربند او د اوسني حکومت واک لیږد او نوي حکومت په ایجنډا کې شامل وای، ځکه د ده په وینا طالبان اوسنی حکومت او دا لوری بیا اسلامي امارت نه مني. ښاغلی حکمتیار ټینګار وکړ چې امریکا باید له طالبانو او د کابل له حکومت سره په کړیو ژمنو عمل وکړي او له ژمنې سره سم ځواکونه له افغانستانه وباسي. ګلبدین حکمتیار وویل چې پاکستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له لومړۍ درجه مسؤلینو یې ډاډ ترلاسه کړی چې د سولې له بهیر سره به صادقانه مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تېره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی و چې د خپل سفر پر مهال یې د پاکستان له ولسمشر، د دغه هیواد له صدراعظم، بهرنیو چارو وزیر، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. ښاغلی حکمتیار په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې ویلي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې مخالف دی او پر ځای باید یو بل حکومت راسي چې خپلواکي او د هغه په خبره د چا لخوا تپل سوی او لاسپوڅی نه وي. د ګلبدین حکمتیار دغو څرګندونو په افغانستان کې د بیلابیلو اقشارو پراخ برګونونه راوپارول او هغه یې وغندلې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي حکومت سیاسي ازادیو ته ژمن دی. دغه ښاغلی چې هدف حکمتیار په تیرو څلورو لسیزو کې د قدرت پر سر نظامونو سره د مخالفت او یادو څرګندونو پرته افغانانو ته پیغام نه درلود او خلک د دا ډول څرګندونو په وړاندې بې تفاوته دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه هر ډول څرګندونې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس قاضي ګلرحمن وایي افغانان باید د سولې په مذاکراتو کې په یو خلو د سولې پر راتګ تمرکز وکړي.
وخت هم د لاسه ورکړ، دا لوی چانس دی. د دې نه باید حاجي اعظمي استفاده وکړو، په یو افغاني لاره باندې سره سلا شو. دا دغه فرصت کرانه بیخي د لاسه ځي، خو نتیجه معلومه ده. ډېر شدید جنګونه دواړو جبو کې، افغانان وژل کېدل، نور ملکی افغانان وژل کېدل، افغانستان ګډ کور د ټولو ورانېدل.
په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د تماس ډله له تیرو شاو خوا څلوېښت ورځو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په خبرو بوخته ده، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کېږي.
و موردل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلا ویلېږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دوحه کې د سولې خبرې چې له تېرې یوې نیمې میاشتې شاوخوا راهیسې پیل شوي تر اوسه کومه ملموسه پایله نه لري او د جګړې په کچې هم کوم اغیز نه دی کړی. وروستي راپورونه وایي چې په افغانستان کې جګړې برعکس تودې شوې هم دي. یو له هغو ولایتونو چې جګړه پکې روانه ده د هلمند ولایت دی چې په دې وروستیو کې طالبانو په مرکز لښکرګاه او یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل. طالبانو دوه اونۍ مخکې د لښکرګاه ښار څلورمه ناحیه ونیوله او پر نورو سیمو یې هم حملې وکړې. جنرال محمد یاسین چې د هلمند ولی دی ازادي راډیو ته وایي چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې افغان ځواکونه مخکې تکتیکي شاتګ ترې کړی و. دای وای چې ځنګړي ځواکونه هلته ورسېدلې هم دي. جنرال یاسین له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د هغو عملیاتو په اړه خبرې کوي چې تازه د ځواکونو لا د مخه پیل کړی دي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، زمونږ یو د ځواکونو په درېد د سنگین چې د قندار عمومي شورا د همدارنګ د قندار نه راکټ کړو او په درې کې راغلی و. درې کې دلته جدي ځینم انسجام وکړه چې دې کې کمانډیان او زمونږ خاص قطعات او نور جزوتامونه و. نو په ګټه د هغه نقطې چې مخکې د طالبانو لخوا د ماینونو په ځای سړکونه پلو پلچک تخریب شوي وو او بلاخره ماینونه خښ شوي وو، په همدغه لاره باندې دوی عملیات پیل کړو. د عملیات پیل کېدو سره سم هغه ابتدایي کارونه خپل دوی وکړه چې پل پلو پلچک یې جوړ کړ او بلاخره سړک یې د خلکو په مخ خلاص کړ، ماینونه یې پاک کړ او نن غرمې شاوخوا هلمند یعنی لشکرګاه ښار ته راورسېده چې د هلمندیانو د تود هرکلی سره مخامخ شو او همدارنګه زمونږ پلان دا دی چې دغه
جناب ولی صاحب چې له دې نه وروسته پلان څه دی؟
هو دلته نو چې د دې قطعات سره چې زمونږ درې وسایط هم دي او نور مدرن وسایل دي ورسره دا او زمونږ موجوده قطعات چې په هلمند کې دي دوی په شریکه سره همدانن خپل پلانونه پروګرامونه باندې شروع کړه او په درې څلور استقامتو به عملیاتونه به خیر شروع کیږي. ساحه چې اوس د دشمن لخوا ماینونه خښ شوي یا پل پلچک وران شوی دا به پاکي او بیرته ترمیمي او کوشش زموږ دا چې انشاءالله خلک به بیرته دوباره خپل کورو ته ستانه شي او د دې ترڅنګ موږ دغه شارا چې د شش سویه کولې دلته خپل پوستې ځای ته ځای کړو د دې لپاره د لاره د خلکو په مخ خلاص شي.
د هلمند او پتیره د مرکز لشکرګاه پر امنیت جنرال صاحب د دې کومکی امرستندوی ځواکونو در رسیدو اغیز به څه وي؟
نو دا خو واضح خبره ده چې د لارې خلاصول د تجارت کاروبار او د خلکو د ضرورتونو رفع کولو لپاره همدا ورځ زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ده. خو تاسو ته معلوم شو هلمندیانو ته ټول معلوم شو چې دغه لاره د ولس په مقابل کې بند نه زموږ د قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ځکه زموږ قهرمان امنیتي دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې ډېر په اسانۍ سره چاته یو فایرن پېنه ده شوی لشکرګاه ته ورسېده. نو دوی ټول ولس د ټول وخت د ولس سره په جنګ دی او ولس ته مشکلات او ستونزې جوړ کړي لکه کورونا کرکشونه جوړ کړي، سړکونه پل پلچک خراب کړی، مکتبې بند کړی، کلینیکې وران کړی. دوی دغه وظیفه او دغه وظیفه د خلکو لپاره کړې برالې کې هغه د کوم مشکل زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه په مقابل کې نشو بنان دا وضعیت به د دوی په راتګ سره تغیر کړي او ساحه به نور هم پراخېږي او مشکلات چې موجود دي هغه به له منځه ځي.
دا اوس ښاغلی والی چې موږ خبرې کوو د دولتي ځواکونو او د طالبانو موقعیت په لشکرګاه کې په کومو ځایونو کې دی؟
موږ د نادلي په استقامت یو او همدارنګه د چانجې په استقامت او د ناوي په استقامت دي ځینې کې خپل فعالیتونه هم شروع کړي.
او د لشکرګاه ښار څو ناحیې د طالبانو په ولکه کې دي؟
یو د ناحیې چې باباجي دی د لشکرګاه پورې په نقشه کې مربوط دی او هغه لږ 3 کیلومتره د لشکرګاه د مرکز څخه مسافه لري. هغه بنا بر په باج چې مشکلات چې هغه مخکې درته ویل چې د خلکو په خپل پلچک بند والو ځو همدارنګه د خلکو کورونو نه دوی ترکشونه جوړ کړ، خلک یې مهاجر کړ. د دې په بنا موقتا قوتونه قبنشیني کړی او هغه انشاءالله په پلان کې چې بیرته پیسې شي.
د هلمند والی محمد یاسین و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
روزګان کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت 50 بستریز روغتون جوړیږي. دغه روغتون د بنسټ ډبره پرون کې خدل شو. په دې اړه پام وکړئ له روزګان زموږ د خبريال شریف الله شرافت راپورته.
د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره د 50 بستریز روغتون دغه ودانی په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون ترڅنګ جوړیږي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی ودانی د بنسټ د ډبرې د شودل پر مهال ویل چې پر دغه ودانی شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
امید لرو چې دغه پروژه چې د کور جوړونې د تصدی د شرکت تخوا څخه جوړیږي په ډیر ښه اولی کیفیت باندې جوړ شي او دا کار په خپل وخت او زمان باندې سرته ورسیږي.
د اورزګان ولایت د صحت امیر رئیس عبدالغفار وطنوال ویل چې په اورزګان ولایت کې کورونا وایروس د لمنځتلو په حال کې دی او په خبرې چې له کورونا وایروس څخه به وروسته له یاد روغتون څخه په نورو برخو کې کار واخیستل سي. نوموړي وایي دغه ډول روغتونونه د هیواد د پلسو نورو ولایتونو کې هم جوړیږي. د روغتیایي چارواکو په وینا اوس مهال په ترینکوټ کې د کورونا وایروس دوې مثبتې پیښې شتون لري چې هم دا تېره اونۍ ثبت شوي دي. بل خوا تر څنګه په دغه ولایت کې په همدې ورځ په ولایتي روغتون کې د ناروغانو د پیوازانو لپاره دوی انتظارګاوي هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي وویل چې یادې انتظارګاوي د څه باندې 1 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړې سوې.
مریضان د پیوازانو دپاره کانټینر دوه کانټینر ایښو، هغو ته مو یو د ګازو بخاري ورته ایښو چې د هغو استفاده ځینې کوله سره، ولې بیا هم خلک په ډېر مشکله تشناب نه و، بل شی نه و، د اوداسه ځای نه و، مشکلات درلودل. ولی خوشبختانه چې اوس دا دوې انتظارګاوې چې جوړې سولې دا هر څه مجهز لري، سره اوبه لري، تشنابونه لري، فرش لري، د یخې او د ګرمې هوا لپاره هم امکانات لري. سره
خلکو د دغه روغتون د ودانۍ څخه د هرکلی تر څنګ یادونه وکړه چې دغه روغتون دې په لوړ کیفیت جوړ سي او مسؤلین یې پوره څارنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت ولایتي روغتون ته هم نوې ودانۍ د سلګونو میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړه شوې وه، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره یې د ټیټ کیفیت له امله بیرته زیاتې برخې د نړېدو په حال کې سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
و موردل چې په اورزګان کې د کوویډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د یو نوي روغتون د جوړېدو ډبره کې خدل شوه. دا چې نړیوال ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خبرې کړي په دې اړه تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د ملي امنیت لخوا د القاعده شبکې د یو کلیدي کس پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی. حسام عبدالرؤف د هغو کسانو په نوم لاړ کې و چې د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې دي. حسام عبدالرؤف چې جګړه ییزو فعالیتونو کې په ابو محسن المصري مشهور و، د ملي امنیت د معلوماتو له مخې په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. لاس انجلس ټایمز لیکلی افغانستان کې تاوتریخوالی او د المصري د وژلو ادعا د سولې مخامخ خبرې له ګواښ سره مخامخ وي. ورځپاڼې دا اندېښنه دې ته په کتو ښودلې چې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی له کومو ښکاره شواهدو پرته ورته ویلي چې د القاعده شبکې دغه غړي ته طالبانو پټنځای ورکړی و. که چیرې طالبانو رښتیا هم داسې کار کړی وي، دا یې له هغې ژمنې خلاف دی چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. په مطلب کې راغلي سملاسی القاعده شبکې، ناټو او د امریکا فدرالي پولیسو د المصري د وژلو د ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. لاس انجلس ټایمز لیکلي چې د امریکا فدرالي څارنوالانو 2013 کال کې د المصري د نیولو حکم ورکړ او له هماغه وخته د پولیسو د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل شو. دغه لیست کې دا مهال 20 نور کسان هم شامل دي. ورځپاڼې د المصري لاندې بیوګرافي ته کتنه کړې او لیکلي دي دغه کس 1950 کال کې مصر کې زیږیدلی او 1980 کال کې هغه مهال مجاهدینو سره یو ځای شو چې دغه ډله د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې جنګېده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د جګړې پر تودېدو یوه لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې طالبانو د افغانستان په 24 ولایتونو کې جګړې او ماینچاودنې زیاتې کړې دي. په مطلب کې راغلی داسې حال کې چې قطر کې د سولې خبرې روانې دي، د طالبانو بریدونه دا معنا ورکوي چې دغه ډله وښیي هر ځای کې جګړه کولی شي. ورځپاڼې د افغان دولت د مرکچي پلاوي د یو غړي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، طالبان د دوحې په خبرو کې د جګړې پای ته هیڅ بیړه نه لري، بلکې د ده په خبره طالبان د وخت ضایع کولو او وژلو ته دوام ورکوي. په مطلب کې راغلي ټول خلک اوان دیني علما د طالبانو بریدونه غندي، خو واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد وروستۍ مرکې ته اشاره کړې او لیکلي دي دغه ډله د افغانستان حکومت د بهرنیو لاسپوڅی ګڼي او په وړاندې یې جګړه روا بولي. واشنگتن پوسټ لیکلي افغانان د ډونالډ ټرمپ وروستۍ هغه ټویټ اندېښمن کړي چې ویلي دي د همدې کال تر پای خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د ورځپاڼې په وینا د ځایي چارواکو او ولسي خلکو یوه ویره دا ده چې د امریکایانو په وتلو سره به طالبان ډېرې سیمې لاندې کړي او جګړه به لا توده شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب پانل لاره هم اوریدلی شي. پته د ازادي رادیو .com. په کوټه کې د پاکستان د حکومت پر ضد لویه مظاهره وشوه. دا لاریون د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د 11 مخالف ګوندونو ائتلاف چې د صدر اعظم عمران خان د لری کولو کمپاین پیل کړی رابللی وو. پرون په داسې حال کې چې په همدې ښار کې دا غونډه روانه وه، درې کسان په یوه چاودنه کې ووژل شول. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
د اپوزیسیون له 11 ګوندونو جوړ نوی ائتلاف د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې پرون یکشنبه د بلوچستان یالات په مرکز کوټه کې یو لوی لاریون رابللی وو. د اپوزیسیون د ګوندونو جګپړو مشرانو په روانه میاشت کې په دوو نورو لویو ښارونو کې هم د عمران خان پر ضد، چې د دوی په وینا د پاکستان د اقتصادي بحران پر وړاندې په مبارزه کې ناکام دی، لوی غونډې جوړې کړې وې. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز چې د مسلم لیگ نون د څانګې مشري کوي په پرونی غونډه کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ډیرو خلکو د ورکېدو مسله چې تورې د پاکستان پرپوز لګېدلی دی راپورته کړه.
په کوټه کې زما خویندو او ورونو، ماته معلومه ده چې دلته تنکي ځوانان تختول کیږي یا دا غوی ټوټې ټوټې مری موندل کیږي او یا د تل لپاره ترې تم کیږي. دا اوس مې د اسیبې کامرانی په نوم یو ماشومه ولیده چې په ژرا راته راغله. هغه د کوټې ده. دغې درې ځوان ورونه له کلونو راهیسې ورک شوي او برخلیک یې څرګند نه دی. شرم شرم شرم.
شیم شیم شیم.
د اپوزیسیون ګوندونو د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ هم په کراچۍ کې په یوه لویه غونډه کې د عمران خان له حکومت څخه چې دوی وایي پوځ ملاتړ کوي خپله ناخوښي څرګنده کړه. پرون په داسې حال کې چې په کوټه کې د اپوزیسیون لاریون روان و، د غونډې له ځایه یوازې 2 کیلومتره لرې یوه چاودنه وشوه. د کوټې د پولیسو یو چارواکي اظهار اکرم وویل د ښار په یو بازار کې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شول. سیمه ایزو ټلویزیونی چینلونو د 2 سوځېدلو موټرو تصویرونه وښودل. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شاهوانی وویل چې له لاریون مخکې د امنیت د ټینګښت لپاره ټلیفوني خدمات بند وو او اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې دوی د اپوزیسیون ګوندونو ته د امنیتي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. بلوچستان چې پراخې طبیعي زیرمې لري، له 2 لسیزو راهیسې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ډګر دی. پر توندلارو اسلام پالو ډلو سربیره بلوچ بلتون پال د لا زیاتې کورواکۍ او د دې ایالت په طبیعي زیرمو کې د ډېرې ونډې غوښتنه کوي. د رواني میاشتې په لومړیو کې بلوڅ وسلوالو د تیلو او ګاز د برخې د کارکونکو د موټرو پر کاروان چې حکومتي ملیشو یې ساتنه کوله برید وکړ او 15 کسان یې ووژل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پلوک سفیر لغمان له علي شنګ نه لیکلي وای چې ګلبدین حکمتیار ته به پاکستان څه پیغام ورکړی وي. فریاد له کندهار نه لیکلي وای ګلبدین حکمتیار خپل 13 کاله مخکې د جنگي ډلو مشر وو او خدای چې اوس دی استازي دوه ته ولېږي او دای وای چې د دې د استازو تک به د سولې لپاره ګټور وي. عبدالغفار له لخکرګان لیکلي وای د افغان طالبانو نه زیات سوالونه لرو، هله د چازادي رادیو د دوی یو ویاند میلمه کې چې موږ ترې پوښتنه وکړو. نقیب خان له تور تنګی لیکلي وای سوله او اوربند اوس حال کې امکان نه لري. بل اوریدونکي توخی له شاجوی نه لیکلي وای موږ د حکومت د حکمتیار د دې تصفیب چې د سیاسي ګوندونو یو پلاوی قطر ته لیږي هر کلای کوي. محمد قاسم زواق له هلمند نه لیکلي وای په دې وروستیو کې د ماین په چاودنو کې بې ګناه کسان په شهادت رسیدلي دي. قاری سیف الاسلام له هلمند څخه لیکي وای د ولسی جرګې خبره پر حق ده چې د دفاع وزیر او نور مشران د خپل پوز هیڅ پروا نه لري. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلی وای هر د دې فساد په وړاندې د لوی څارنوالۍ له اقداماتو هرکلی کوو. مقابله ازادي رادیو نه اوري اوس هم ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته په موکړی لاندو خبرونه ده. متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د جکپوري غړي ابو محسن المصري وژل کېدل تایید کړی دی. د هلمند والی وایي چې د ولایت د استول شوو نویو ځواکونو په مرسته به د مرکز لښکرګاه سیمې له طالبانو تصفیه کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په ستر رود ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال طالبان په ټپي حالت کې له وسلو سره نیول شوي دي. د بیلاروس د اپوزیشن مشره سویتلانا تیخانوفسکایا وایي چې له نن دوشنبې څخه به د ټول هیواد په کچه د حکومت پر ضد د خلکو احتساب پیل شي. په داسې حال کې چې په بلغاریا کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، د دې هیواد صدراعظم په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د کاردینال یا ستر کشیش مقام ته د 14 کشیشانو د ارتقا خبر ورکړی. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوګر ولایت د محمد اغې له ولسوالۍ نه برکت خان ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کاله مخکې د ده لور د هغې میړه خسر او خواښې په ګډه سره وژلې ده. دوسیه د لوګر ولایت په محکمو کې ده. د یوې محکمې درې واړه په 13 کلونو بند محکوم کړل، خو د ده په خبره مدعی الیه یعنی خسر او خواښې یې له 9 میاشتو بند وروسته آزاد شول. دی وایي عدالت غواړم. موضوع د لوګر ولایت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم، پام مو ورته راړو. اوس به برکت خان په خپل ستونزه ووایي.
ما خو له هغه نه تلیفون کړی پل چرخي یو ستمې نایې نه د سپینغر د کلي نه مشکل خو مې دغه و. ما لوګر کې خیسي وکولی، سړي ته مې لور ورکړه، باجه مې
اورم وای.
هغه بیا هغه کال چې ووته د ماغه لورې مړه کړه په ظلم سره، مثال د خبرې خالي په هغه باندې نه ګنا و او نه داغه و. بیا داسې چل وسه کنه چې ما عریضه وکوله مړی مې هغه ته وویل مداغې ولسوالۍ ته، بیا مې لغه جنه چپلې عدلي ته راوړ، بیا مې مثال د خبرې دلته خخه کړه کنه. هغه بیا داسې چل وسه کنه چې ما هغه خلکو باندې عریضه وکړه، ښځه مې بندیان کړه. د دې کې داسې چل وسه چې د لوګر محکمې 13 کال قید پرې وښځه و.
د لوګر محکمې
او بیا هغه د سیاسي وکنه ماته د لوګر محکمې وویللی چې ورور ته نور ځنه خلاص یو کړمنګ 13 کاله قید وخېزه او ته خلاص. بیا زه په پونه سم مطلب دا چې پاتې شو د هغوی پسې واسطه وګرځېدله. هغه د دوی تربور و او په کارتنو کې معلم و. هغه بیا داسې چلو سکنه چې د هغه معلم په واسطه باندې بیا مطلب دغه د استناب د محکمې هغه چې و دا هم د دوی خپل کلیوال و. هغه خلک وایي کنه چې د 2 لکه روپۍ وخوړلې استناب محکمې، مثال د خبرې بیا خلکو ته برات ورکړه، اګر اته 9 میاشتې بندې خانم تېره کړه. بیا چلو چې هغه خلک خو خلاص و کنه، بیا وکوله بیا ماته محکمې امر راکړه کنه سترې محکمې. هغه بیا چې هغه امر راکړه هغه دوسیه لاړه بېرته لوګر ته. لوګر کې بیا ما عریضه والي ته وکول، والي ما امر راکړه چې تا وقصاب دي کېږي او د لوګر ولایت بیا ماته په مداغې ولسوالۍ امر راکړه. هلته مې سر راوړ کنه، هغه ماته ویلې چې زه ته اوس دا شاینه واخله او بیا به ګورو چې دا د لوګر محکمه د تا عرض اخلي که نه. نو د ما عرض نه مثال د خبرې د لوګر ولایت اخیسته و نه د مداغې ولسوالۍ لغه راستې مثال د خبرې کنه. دغه د یو کال ووت، بیا ما دغه د تا غوندې چرۍ کمبر کې سټېشن و، بیا د هغې لمبر چې ما واخېست هغو سره م زه لاړم هملته په سټېشن کې مې خبرې ورسره وکولې. بیا ماته وویلې یو وزارت ته مونږ پلاني وزارت ته به معرفي کړو او تا ته به بیا سوال جواب درکړي. راغ رئیس بیا ماته سوال جواب نه درغه، بیا مې د تا لمبر صحیح کولای نه شو او د خپل چا باندې می ویلی ک اوس مثال د کناډا له تا ته می ټلیفون وکړه
تا داوا پچا کړي وا
داوا خو به موږ کور والا باندې خاصې و خو سره و زوی و
هغه زوم هم پکې شامل و ستا په داوا
هو درې واره شامل و لکه مطلب دا چې خو کې ابدی سے منگ درالامان تا دا مڑا وی وڈ کنال تے منگ تا ہار تا مثال دے خبری آخر زندگی و ہر تے معلوم آسونا ماسونا آخر تیو بیدا سے چلو سکنے ساغال ہر تنا دی خپلم پا لوگر پا محکمہ کی اقرار کڑائی
سوک سوک بندین شو
دا یو سو مطلب دا سے یو اگا جالک پلار بریالای نمی گی امور آقل نمی گی او
خپل زومم بندی شو کنا
نا اگا تفتیدلائی ہو
تروسا پولیس وانے نیو
نہ نہ اگر تفصیل تو سپر تفصیل چانه ده پیدا کړای سو په یو ځای ته سو بل ځای ته خو په سلار سم بیا لته نه
او بندین ستاده لور خسر او خوخی بندین شول
وو وو کور کې ستاده دوه کوټی دي څنګه پسنګ دي ما خپل حتان ولې دي او تاسو کور ګور هغه دې کارو مقصد هغه ته برات ور
یو خبره بل ته قتل به ستا زوم کړی او خوخی خسر به کړی
ریوالو کړه ځکه چې هغه مثال د خبره داسې چل نه و کنه چې هغه بروره دی وکړه هغه زو هم څنګه نه راغنه و هغه دی حضور هم نه پیرسته
بس تا مشکل به ورسو زه ته به ورسو
او هغه د نو کته چې یو هغه هیڅ کوم مال کنه چې مثال د خبره دغه باندې بیا ما خبر کی چې می وګه څوک نه وغاړي بیا ورس
دا سیدا مونږ کوشش کوو چې د لوګر والی سره خبرې وکړو که والی نشو رئیس د محکمې سره به خبرې وکړو یو مسؤل به پیدا کوو دا خبره به سر مطرح کوو نو دا به په راډیو کې نشریږي او ته به دی واوې دغه اسناد او احکام ټول دي ساتلي
وو ساتلي مې دی وو دغه د ولایت امر ورکولو د مداغې او داسې مثال خبرې
اخیری ځای خو د مداغې ولسوالې شو د مداغې ولسوال څه وی درته
هغه خو ما ته وویل هغه د مداغې ولسوال کنه چې ورور ته لږ صبر کوه مونږ بندي او ته ودرېږه کله لوګر نه مونږ ته امر راغی بیا به ورور دې خلکو پسې لاړ شو بیا به تا سره حقوق عبدي به دې بیا ورور هغه کو دا
ښه ښه د دې پوښتنه به وکړو دغه ستونزه مو د لوګر د والي لوایان دی خاغلی دیدار لونګ سره شریک کړه محترم لونګ دغه قضیه تاسو ته رسیدلې ستاسو معلومات څه دي
تر اوسه کو دي خو دغه ډول موضوع د موږ سره یا د ولایت له رهبرۍ سره نه ده چې کتبې خو موږ یادونه کوو او دغه ورور نه غوښتنه کوو چې هر وخت کولای شي ولایت مقام ته راشي او دغه موضوع د ولایت له رهبرۍ سره له نږدې شریک کړي تر څو په اړه مونږ قانوني او هر اړخیز ګامونه وکړو باید وایي چې دغه موضوع ته د وړاندې له ولایت مقام سره نه ده شریکه شوې او تر ډېره بریده مونږ د دغه موضوع چې اوس مو واخیسته د اړوندو مسؤلینو سره تعقیبوو او دغه مسلې ته به پای ټکی کیږو
مخکې له دې که داسې قضیې پېښې شوي په هکله یې جدي څېړنې او اجرات شوي
دې سوار ته قضیې حل شوي دي خو دا کوم روز یادونه کړې دا موضوع تر اوسه ولایت مقام سره نه وه شریکه شوې دوی کولای شي چې دغه موضوع نیغ په نیغه د ولایت د رهبرۍ سره شریکه کړي راست ولایت مقام ته او مونږ به یې مخکې له دې چې دوی سره وګورو له اړوندو مسؤلینو سره به هم دغه موضوع تعقیب کړو خو د لا همغږۍ یا چې د دوی ستونزه زر حل شوي کبه دا وی چې دوی ولایت مقام ته راشي او د دوی سره په ګډه دغه موضوع تعقیب او حل
دا ورور کله کولای شي چې ولایت ته درشي
د ولایت مقام دروازه د هر لوګری اوسیدونکي پر مخ خلاصه ده دوی هر وخت کولای شي په هر ورځ کولای شي هر وخت غواړي ولایت مقام ته راتللی شي او خپل ستونزه شریک کولای شي
لونګ سب دا ورور بستاسي غږ همدا وسوري سر ډاډ ورکولای شي چې کار به وشي
ولایت مقام د دې ځمن د ولستونو ته غوره خدمات وړاندې کوي او د دوی ستونزو ته رسیدنه کوي نو طبعا موږ د دوی سره هر ډول همکاري ته ژمن یو
لونګ سب که شخصا تاسو نه پوښتنه وکړم چې که دغه ورور تا ته مراجعه وکړي سمرسته به ورسره وکړي
هو 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 هر وخت ولایت
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوګر ولایت د محمد اغې له ولسوالینه د برکت خان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې د لور دوه کاله مخکې د هغې د خسر خواخې او میړه له خوا وژل شوی دوسیه د لوګر ولایت په محاکمو کې ده
خو د قاتلین دوه کسه یعنی خسر او خواخی له نه میاشتو بند وروسته آزاد شول. دی وای عدالت غواړي او د لوګر د ولایت د والي ویاند ښاغلي دیدار لونګ وویل چې دغه ورور دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته یې قانوني حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د یوې بلې خبرونې وخت هم د دې راورسېدی. زفر با ظاهر درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو چې ځینو دوستانو ویلي دي په سیمو کې ځینې ورک کسان موندلي چې هغوی د دوی سره اوسېږي خو نه پوهېږي چې کور یې چیرې دی، کورنۍ یې چیرې ده. ورځو اول به د معمول سرسم د دوه دوستانو پیغامونه واورو په ګډه سره، او ورپسې به ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه یم فرید ملک د کابل ولایت د جهساز نه. دلته یو کس ده نوم یې نبیولاد او د پلار نوم یې حاجي مولا وایي. فقد نه د ګرټي دم ده که د ساس کېږي نو ما سره د بدې تماس کړي. په دې شمېره 0 9 4 9
سلامونه نیکی له ټولو ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. ټیلیفون لیکې ته راغلی خاکسار ځلان دی مل جلال آباد او تب کوم دغه دمن په سیمه کې یو ماشین دی جمیل نومې دی او د کندهارۍ لهجه کوي. نو کندهار چې وي تقریبا شپږ یا اووه کاله عمر به وي او نه پوهېږم جلال آباد ښار کې پیدا شوی. جمیل نومېږي، د پلار نوم سلام اخلي. کندهار چې وي نو په دغه شماره دې اړیکه ونیسي 0 9 9 5 9 7 اویا. او بیا یو کیندر ته وایم 0 0 0 9 5 9 0. نو ګوزار چاوی دغه یو ته بیا د ماده په نوو شماره اړ کوي.
بلې السلام علیکم. صح پتلا کې کلیمه د کندهار ولایت وړې لسوالي شهر سره اړیکه نیولې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
د ازادي رادیو د ورکه ازانه د پروګرام درنومینوال اوس بس تاسو هغه پیغامونه واورئ چې تاسو په تیرونی کې مشترستولي وو د خپل ورکه عزیزانو په لټه کې یاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما نوم مصطفی ده او د نګرهار ولایت د شمار ول سوالنا تاسو سره په تماس کیم. نوم خپلان چې ګل حبیب په نام ده. تلور کال نه دیخوا کابل نو ورښوې ده. تاسو د په اړه معلومات لري یا به خپل زم غواز اوري ته په دغه شماره د موږ سره تماس ونیسي 0 شپږ بیا 0 شپږ بیا 5 بیا 9 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. علاوه تمدن ما د کندهار شهر د دولسی ناحیې څخه د ورکو ځانو خبرونه ته د پیغام پیژما. زموږ یو دوست جن محمد نیزي مشهور په جانو دی د کندهار شهر د دولسی ناحیې سیمانو په تنځ د زړګي د مسجد او تبین کې دی. یو ورور یې د محمد نیزي بل جمع خان نیزي تقریبا و مې کیږي چې د خپل کور څخه لا برکت کوي دي. که هر مسلمان ورور د په اړه د ژوند یا د مرګ معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمیره دی تماس وینئ چې مورکی او خپل ټیم ماشومان کړیږي. د ټلیفون شمیرې به درته وایم 0 500 43 43 او بل شمیره ده څو داسې مراد بیا درته وایم 0 500 43 43. د خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلنا نسل تکار زواک دې دشن منجرات لو اشیر ول سوالی څخه زما یو ماما چې د باز محمد اکا نمکسی دی او د مرحوم عبدالغفر اکا زی دی د یو ورور منه ګل احمد دی او د بل ورور منه ملاسنجن اخوند دی او د بل ورور منه ملازرین اخوند دی او د بل ورور منه محمد دریم اخوند دی چې تقریبا 12 کلونه کېږي چې د خپل کور څخه نه برکت سوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ وستزن کوي خو چې کوم وخت نه برکت سوی دی کور په د شلمن مرکز د شکرګاه شهر کې وو. کچېری د خپل مم لال محمد دی کچېری چې کوم مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري یا د مارک په اړوند باندې یا د په ژوند په اړوند باندې کوم مسلمان ورور معلومات لري یا ودته پاته معلومات لري نو د مهرباني لمخه ته د مستره د ټلیفون پر دغه شمیره باندې ار خلار د څنګه اړیکې څنګه کې د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. د ټلیفون شمیره ځل بیا 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. او که غواړي چې د ورونو سره معلومات وکړي نو بیا د هغوی د ټلیفون شمیره ده 0 3 1 1 0 8. شمیره ځل بیا 0 3 4 1 0 8.
السلام علیکم. زه قاری عبدالسلام د زابل مرکز قناه خاص خبر کوم. ما یو عارفه کده د روح الله په نامه ده چې د مولوی عبدالحنان زده په هلمند ولایت د ګرنسیر ولسوالۍ د خدایینو خان مخکې مبارک شوی ده. کده خپل ما غزاوري یا د پاک له بل مسلمان معلومات لري نو د اسلامي هم د دې مخکې د مشرف د ټلیفون شمیره باندې تماس ونیسي 0 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
هلو، السلام علیکم. زه عبدالغنی مسافر د روزګان ولایت په چاشتوري ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د خاله زوی د بیدله جان په نامه دی، د 15 کاله کېږي چې ورک دی. نه د مرګ نه د ژوند معلومات شته. که هر ورور لیدلې یا د خپل زما دغه اوري، پر دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0501512891. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبد الفنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو ملګری دی چې ذبیح الله نومیږي، د چیرو څلور میاشت راهیسې زه او مې کورنۍ معلومات لري. نو که زما اواز اوري، لطفا دې زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. او یا کېدای شي نور ملګري اوري، نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 2 0 3 5 3 5 3 5 د شمیرې تکرار 0 5 3 5 3 5 3 5. بل شمیره ده 0 2 9 9 4 9 8 د دوهمې شمیرې تکرار 0 9 9 4 8 9 4 8. د ازادي راډیو د تخنیکي همکارانو څخه ډېره مننه چې زما پیغام تر خپلو اورېدونکو رسوي. نو هیله ده چې دغه پیغام نشر کړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه هدا سلام د مستور دی ارمل هکرینا ډېره مننه وړي. زه خپل سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. پاتې سلام چې ما یو د نیمرو راځه سلمان کې دی، حاجی صاحب سید احمد په نامه. په داش پک کال کې د ایران نه کول راغله چې افغانستان هغه څه وو چې د المان ولایت کې امان نه درک کړه. شماره ما سره نشته. د ازادي راډیو نه داخله کوم چې ما دغه پیغام نشته ته وسپاري چې چیرته د خپل د ما هغه غوري او یو کوم څه سندوال زمينې د ما هغه غوري. نو ما ته د دې شمیره زنګ ووري. څه راکاویا 15 وویش نه هڅه شپک سالیا تکرار سپر اتالیا 15 وویش نه هڅه شپک سالیا وصله.
السلام علیکم. زه یو ځل بیا عبید الله رحمانی هم د ټیم د بلوچستان جنوبی پښتونخوا خانزي اوسیدونکو هم د مال خاص د کوټ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو سړی رحمانه کوم لري شکریا ده کوم بار بار زموږ پیغامونه نشر کړی دي. زموږ یو ځل بیا زموږ کوم ورک سوی عزیز دی چې د جمعه خانه کازوی دی، د غنی جان په نامه دی. نو که غنی ما په خپل دی په خپل ما आवाज او دی بل مسلمان رور د غنی پاکه معلومات لري. موږ دې په دغه لمبر ټلیفون او کې تقریبا مور په کورونه ډېر پریشان ده. اکنان هم که خپل ما आवाज او یا بل مسلمان ورو د غنی پاکه معلومات لري. موږ دې په دغه لمبر ټلیفون او کې مې به ډېر زیات خوشاله شو. تقریبا د اتون نو کال څه دی کورونه دا راکه به هیڅ پټ نه لګیږي نه مرګلستان یې د ژوندغه. نو په دغه لمبر د ما ته ټلیفون راو کې که چاته معلومات کې که معلومات ته مې هغه څوک بیا ټلیفون باندې کې څنګه ول نه کېږي بښنه غواړم. زما ټلیفون نشم یاد کړم دا غم دغه ده 0 3 1 4 8 0 1 00 00 00. یعنی شمیره یو ځلې بیا تکراروم. 0 3 1 4 8 0 00. ازادي راډیو زنده باد. وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په اله.
زما د غوښتنې د ورکه دغه یو ښنا لك مورک دی. دا یو نیمه میاشت کې د خپل نوم عبدالواسع راشي، د پلان نوم عبدالباری راشي، د نیکه نوم سید محسن راشي. د لس کال دی یو نیمه میاشت کې چې د کلچابات علاقه کې لزره کسه و دی. اوس هم که بیا پیدا شي د تروک جامعې ته لعلک هغه کوسه چې وسپارل شي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور دی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د زمبري د کلی دی. یو څه اصحابي تکلیف لري. د امان الله کا فکر زی دی د معلمو مازلاو نکمات ورور دی. د هلمند په ولایت کې د واشیر په ولسوالۍ کې د سیفتیه په کلی کې نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور ته کې معلومات مرسي په دې شمېره اړیکه ونیسي. دا 15 کاله عمر لري. نو سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي.
چپروا چپروا 922 1502 د ټلیفون شماره ځلې بیا وایم چپروا چپروا 922 1502 والسلام.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت سکیو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. محمد الله د محمد جلدی تشکر دی تجاد خلک فکر لسی زما یو اسادی چې عبدالواد نومي دی. د تجاد خلک فکر لسی دی د روزګان د ولایت سکیو د ولسوالۍ دی. د زما شخص ار څو ثوري دا زما اکا واب نومي دی چې د ښه سره دی چې یو د معلومات ورسره ښه
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورځ دی نن اتمه ورځ ده چې وتلی دی د کور څخه او بیا نه دی راغلی. نن اتمه ورځ ده د کور څخه د راځانې په دغه وتلی دی. روزانه یې کوله نو ګوره چې کوم ارګان پورته کړی دی یا ما زغلی معلومات سره څه ده دعوت تر کوم په نامه د قدرت الله دی چې خپل کور سره سیګر د کورنۍ په انتظار کې ده ته تشخیص کړه مننه.
السلام علیکم. زه د قیم حاجی فرید د فراد ولایت بلابلت دولسری د ګرانی د کلیسا سره پلان کې مور وره نه ورو دی په نامه د عبدالکریم ولسمل تقریبا شپږ کاله عمر دی او د لاسنۍ شکې دي چې نظر کوي چې کچېری دې زما आवाज اوري یا بل مسلمان ورو ده په معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي تر 10 لک افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راته شپه شپه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ سره مونږ خبرې
ہلو السلام علیکم راج محمد د کندهار ولایت شولې کوټ ولسوالۍ سمې اړیکه ته سره نیولې ده زما یو ورور دی په نوم د امان الله اصلي د کندهار ولایت شولې کوټ ولسوالۍ دی د عبدالصمد خان اکا زوی دی د عقید علاودین او کاري جمعه خان ورور دی د شلې ویشت کاله دوه ویشت کاله کېږي چې ورک دی که هر مسلمان مؤمن ته پته لګېږي او یاد زما خپله د غږ اوري نو په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا اووه سوه اووه اویا درې شپېته اته اتیا.
مننه کوم وروره. خدای دې وکړي چې موږ وکولای سو د دې خبرونې له لارې ستاسي او د نورو دوستانو د ورکو خپلوانو یا عزیزانو په پیدا کولو کې مرسته او همکاري وکړای سو. نو د دې موږ ستاسي پیغامونه په امانت سره خپره کړ په دې هیله چې په نورو خپرونو کې ښه زیری ولرو. نو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او ترتیب تنظیم کې زما سره همکاري کوری ودان. ستاسو څخه مننه کوم چې پیغامونه مو راستولې و. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
سلش کرگاشر او جنو نور ورسوالی
پا کنر و نورستان کی او شمیر مسئولین وی
پا خلات که ده کچان و ریاست
مسئولان وی
در ننگرهار ده امی روختی ریاست مسئولین وی
پا بحال فچیر آگام او چین ورسوالی
ده ورزگان و لایت مرکز ترنگ پورت خپل
ده کندهار پا باغونو کی ده نارو اصلات خوراکم
بروکسل ده ناتو مرکز
آزادی رادیو هر زی نتاس سره.